روسیې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې د نړیوالو په همکارۍ او د سیمو د هیوادونو په سطحه به د افغانستان د سولې لپاره هلې ځلې کیږي. روانه خبرونه کې د افغانستان او د غراز د ایران او د متحده ایالاتو ترمنځ د کړکیچن وضعیت په اړه ریپورټونه اوریدل شي. د کابل چاپ مطبوعاتو ته د نړۍ چاپ مطبوعاتو ته لیدنه هم لرو او نور مسایل هم په همدې خبرونه کې څېړو. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. جمهوری غوښتونکو او ډیموکرات سناتورانو د هغه لایحې ملاتړ وکړ چې لمخې په زرګونو افغانان د امریکا د متحده ایالاتو ویزه ترلاسه کوي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرون د یو عصري جمناسیوم د جوړېدو کار پیل شو او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هغه ډاډه دی چې ایران به ډیر شر له واشنگټن سره خبرو اترو ته مخه کړي. د خبرونو تفصیل. جمهوریت غوښتونکو او ډیموکرات سناتورانو د هغې لایحې ملاتړ وکړ چې له مخې په زرګونو افغانان د امریکا د متحده ایالاتو ویزه ترلاسه کوي. د دې لایحې له مخې به د مهاجرت 4000 ځانګړې ویزې د سپتمبر تر 30 هغو افغانانو ته چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال له امریکایانو سره کار کړی دی او اوس یې ژوند له خطر سره مخ دی ورکړل شي. په دې لایحه کې د هغه پخواني مسودې د دلایلو د معلومولو غوښتنه هم شوې ده چې پکې افغانانو ته د مهاجرت د ځانګړو ویزو لا ورکولو ډډه شوې ده. د امریکا ان پی آر رادیو نشتې دوه مخکې خبر ورکړی چې د ولسمشر ټرمپ ادارې د هغو افغانانو چې له امریکایانو سره په افغانستان کې کار کړی دی 60% کې ویزې ګرځولې دي. تیر میلادي کال 1650 ویزې افغانانو ته ورکړل شوې. وړم کال دغه شمېره تر 4000 لوړه وه. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قمندان جنرال سکاټ میلر په یو لیک کې ډیموکرات سناتور جین شاهین ته د دې ویزو د ورکړې د پروګرام ملاتړ کړی او ویلي دي چې دا ډول ویزې د افغانستان د ماموریت د بریالیتوب لپاره ضروري دي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرون د جمناسیوم د جوړېدو ډبره کېښودل شوه. د پکتیا والی شمم خان کټوازی د جمناسیم د ډبرې د خودو په مراسمو کې ویل چې بلاخره به د پکتیا لوبغاړي او ورزشکاران د لوبو لپاره یو عصري ځای ولري. دا جمناسیم په 3500 متر مربع ځمکه ودانیږي چې 80 میلیون افغانۍ به پرې مصرف شي. په دې جمناسیم کې ټاکل شوی چې د 3000 لیدونکو لپاره ځای وي. د دې جمناسیم چارې به د یو کال په ترڅ کې بشپړ شي. د افغانستان کرکټ بورډ ویسټ انډیز لیګ ته 2 حرفه‌ای لوبغاړي ورپیژني. دا لومړی ځل دی چې دومره ډیر افغان لوبغاړي او بهرني لیګ ته معرفي کیږي. راشد خان، محمد نبی او قیس احمد هغه درې لوبغاړي دي چې په خوای د ویسټ انډیز یا کرابین په کرکټ لیګ کې لوبې کړې دي. دغه لیګ ته به نور لوبغاړي د افغانستان له ملي لوبډلې تر 19 کلنو لګومره ټیم او د افغانستان له یو شمېر مشهور لوبډلو څخه معرفي شي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هغه ډاډه دی چې ایران به ډیر شر له واشنگټن سره خبرو اترو ته مخه کړي. ولسمشر ټرمپ دا راپورونه هم رد کړل چې ګواکې د پالیسیو په اړه د نوموړي په اداره کې اختلافات موجود دي. ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ په خپل ټویټر ولیکل، مختلف نظرونه څرګندېږي او زه خپله وروستۍ پرېکړه کوم او ډاډه یم چې ایران به د خبرو اترو غوښتنه کوي. د امریکا او ایران ترمنځ د وروستي کړکیچ په اړه دا دوهم ځل دی چې د امریکا ولسمشر له ایران سره د مذاکراتو خبره کوي. بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د 2015 کال له اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو سره سره تهران بیا هم له زغم کار اخلي او دې موافقې ته ژمن دی. جواد ظریف پرون په توکیو کې له جاپاني چارواکو سره د کتنې پر مهال امریکا تورن کړه چې په فارس خلیج کې په غیر ضروري توګه کړکیچ زیاتوي. ظریف ویل د امریکا لخوا د وسیعت پیچلی کول د منلو وړ نه دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي ښایي په جاپان کې د نړۍ د 20 صنعتي هیوادونو د غونډې ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وویني. پوتین پرون د اتریش له ولسمشر الکساندر وان دیر بلین سره چې د سوچي په ښار کې د ګډې خبري غونډې پر مهال وویل چې څرنګه د امریکا کورنۍ سیاسي شرایط برابر شي، روسیه دې ته چمتو ده چې له واشنگټن سره خپلې اړیکې عادي کړي.
دا
یوې زه د خپلو امریکایي شریکانو چمتووالی له روسیې سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره یو مخ احساسوم. ولسمشر پوتین د سې شنبې پر ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزیر مایک پومپیو ته ویلي و هیله من دی چې د مسکو او واشنگټن اړیکې یو مخ بیرته ښه شي او د ده په باور ولسمشر ټرمپ هم دا غواړي. ولسمشر ټرمپ روانه ونه ویل چې دی غواړي د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو یا جی شل تر څنګ له ولسمشر پوتین سره ملاقات وکړي. او وروسته تر دې چې د مارچ په میاشت کې په نیوزیلینډ کې پر دوو جوماتونو برید وشو، د نړۍ د ټکنالوژۍ سترو شرکتونو د ګوګل، فیسبوک او یوټیوب په شمول ژمنه وکړه چې د ترهګرو ډلو ریښې به د انټرنیټ په شبکو کې وچې کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون په پاریس کې د ګوګل، فیسبوک، ټویټر او مایکروسافټ د شرکتونو د رئیسانو کوربه و. دغو شرکتونو د کراش چرچ په نوم یو تړون لاسلیک کړی دی چې پلی کېدلی اجباري نه دي. د مارچ په میاشت کې یو وسلوال چې په خولۍ کې کمره ایښې وه او د فیسبوک له لارې یې لایف یا ژوندۍ خپرونې کولې، د نیوزیلینډ په کراش چرچ ښار کې پر دوو جوماتونو برید وکړ او یو 50 کسان یې ووژل. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. روسیا وایي د افغانستان د سولې د بهیر په اړه اندېښمنه ده، خو د افغانستان د حکومت د ملي امنیت سلاکار بیا وایي چې د نړیوالو په همکارۍ او د سیمه د هیوادونو په سطحه به د افغانستان د سولې لپاره کار کوي.
یکی از موضوعات بحثشان موضوع اجماع منطقه‌ای برای صلح بود و نگرانی‌هایی که در راستا وجود داره.
پروانه خبرونه کې دا هم اوري چې له افغانستان سره د امریکا د ملکي مرستو د بیاکتنې بهیر پیل شوی دی او افغان حکومت وایي تر اوسه پورې امریکا تر 100 میلیارد ډالر او زیات افغانستان سره ملکي مرستې کړې دي.
په تیرو 13 کلونو کې هغه څه د باندې د 100 میلیارد ډالر څخه زیات دي د مرستې په مختلفو کلونو کې په مختلفو برخو کې ویشل شوې دي.
دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او د غراس اورې چې له ننګرهار وروسته په بامیانو کې هم یو شمېر ډاکټرانو احتساب کړی دی. د ایران او امریکا ترمنځ د کړکیچ موضوع تعقیبوو او د خبرونې په دوهمه برخه کې دا هم اورې چې د کونړ په مرکز سلاباد کې ډېری خلک د څښاک د پاکو اوبو له کموالي شکایت کوي. د بشري حقونو پروګرام او ژوند په شیبو کې د خبرونې په دوهمه برخه کې دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام 7.5 په کابل او لوی خارونو کې په صفا ډول اوریدلی شئ. روسي چارواکو د افغانستان د سولې بهیر ته اندېښنه ښکاره کړې ده. په دې ترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي دي چې د سولې د خبرو په اړه د سیمې د هیوادونو د اندېښنو د لرې کولو لپاره به له نړیوالې ټولنې مرسته وغواړي او د سیمې د هیوادونو په سطحه به هلې ځلې پراخې کړي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې په بهیر کې د سیمې د هیوادو اندېښنو ته د پاملرنې ژمنه وکړه. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په کابل کې د روسیې له سفیر الکساندر مانتیچسکي سره پرون د خپل کار په دفتر کې د دغو اندېښنو په اړه خبرې وکړې او ویې ویل چې د اندېښنې به له نړیوالې ټولنې سره شریکې کړي. د ملي امنیت شورا ویان طارق آریان د دې خبرو اترو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
موضوعات مشترک
په دې لیدنه کتنه کې د دواړو هیوادو د ګډو موضوعاتو په اړه او د حقي غونډې په اړه ټاکل شوې ده چې د سیمې د ملي امنیت سلاکاران د روسیې په اوفا ښار کې راغونډ شي، خبري او بحثونه وشول. د دوی د بحث موضوع هم د سولې لپاره د سیمې په کچه اجماع و او کومې اندېښنې چې په دې برخه کې شته. ټاکل شوی ده چې د روسیې په اوفا ښار کې د سیمې د هیوادو د ملي امنیت سلاکارانو غونډه راتلونکي میاشت ترسره شي. د افغانستان لپاره د روسیې له سفیر سره د ملي امنیت سلاکار تر خبرو یو ورځ مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سوچي ښار کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره ګډې خبرې غونډې ته وویل چې د افغانستان د ستونزې حل پیچلی شوی دی او د سولې په خبرو کې د طالبانو دریځ د پیاوړي کېدو په حال کې دی. کرملین په یو بیان کې ویلي دي چې د روسیې ولسمشر په افغانستان کې د متحده ایالاتونو او روسیې ترمنځ د واک توازن یو مهمه اړتیا بللې ده. خو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو لولس مشر پوتین سره غړي خبري غونډه ته وویل چې د افغانستان په برخه کې د ماسکو او واشنگتن دریز سره نشته دی. زموږ یو شمېر همکاري ډېرې عالی دي. د شمالي کوریا او افغانستان په برخو کې موږ ښه کارونه کړي دي. د تروریزم پر ضد مو غړي هڅې کړي. د هغه شیان دي چې همکاري پکې زیاتولی شو او زه پوهېږم چې موږ دا چانس لرو چې د ستراتیژیک امن په اړه خبرې وکړو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون هم په سوچي کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د اوتریش له ولسمشر الکساندر وان دیر بیلن سره د خبرو پر مهال وویل چې ماسکو او واشنگتن له دې سره دلچسپي لري چې د افغانستان ستونزه هواره شي.
د احمد شیبر پر راپور کې مو اوریدل چې روسي چارواکو د افغانستان د سولې بهیر ته اندېښنه ښکاره کړې. خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې د سولې د خبرو په اړه د سیمې د هیوادونو د اندېښنو د لرې کولو لپاره به له نړیوالې ټولنې مرسته وغواړي او د سیمې د هیوادونو په کچه به هلې ځلې پراخې کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په روانه اونۍ کې له افغانستان سره د امریکا د ملکي مرستو د بیاکتنې بهیر د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ په کابل کې رسمن پیل شو. د دې مرستو د بیاکتنې په لومړۍ غونډه کې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د مرکزي او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز ګډون درلود. د افغانستان د مالی وزارت وی په تیرو 13 کلونو کې په ملکی برخو کې د امریکا مرستې تر 100 میلیارد ډالر ډېرې دي. د دې وزارت لوان شمروس خان مسجدی سره په دې اړه فریبا ظاهر مرکه کړې ده او په سر کې د دې بیاکتنې د هدف په اړه ترې پوښتنه کړې.
هدف زمونږ دا دی چې د متحده ایالاتو ملکی مرستې د افغانستان سره یو ځل بیا وکتل شي تر څو د دغو مرستو مؤثریت، د دغو مرستو اولویت د افغانستان د حکومت د اقتصادي او مالی پلانونو د اولویتونو سره سم کړو، تر څو موږ دغه کومکونه په داسې ځایونو کې مصرف کړو چې د هغه نتایج ملموسه وي او په داسې مواردو باندې مصرف شي چې د افغانستان بنسټیز سرمایه زیاتې شي او افغانستان خپله اقتصادي وده زیاته کړي، خپله مالی او اقتصادي ځانبسینه زیاته کړي. نو خوشبختانه د امریکا د متحده ایالاتو حکومت هم دا منله. نو پاینده څو ورځو کې به دغه بررسي تر سره شي او بیا به وروسته نتایج د خلکو سره ستاسو سره او د دوه حکومتونو سره شریک شي.
بله مسیح صاحب، که دغه توې په ځنګړي ډول د امریکا ملکي مرستې په افغانستان کې په کوم برخو کې تر ډیره کارول کیږي، یعنی په کوم برخو کې د مرستې کیږي؟
د نظامی برخو را دي خو په ملکي برخو کې تقریبا زمونږ ټولې برخې کاغه د صحت دی، کاغه بنسټیزې چارې دي، کاغه د لوړو زده کړو او یا د معارف سکتور دی، او یا هم مثلا د ښې حکومتولۍ دی، د بشري حقونو دی، او په ایمرجنسي حالاتو کې د طبیعي آفاتو دی. یعنی تقریبا زمونږ اکثره سکتورونه یا اکثره برخې د امریکا د متحده ایالاتو د ملکي مرستو څخه برخمنې دي.
داسې ارقام راکولی شئ چې په تېرو 13 کلونو کې امریکا له افغانستان سره څومره مرسته کړې ده؟ البته په همدې ملکي برخو کې چې تاسو دا
تیرو 13 کلونو کې په دوانو برخو کې کوم ارقام چې موږ سره موجود وو چې متاسفانه اوس دقیق رقم یې زما سره نشته دی، هغه څه د باندې د 100 میلیارد ډالرو څخه زیات دي او دا مرسته په مختلفو کلونو کې په مختلفو برخو کې ویشل شوې دي.
تاسو څنګه نه څه چې داسې احتمال شته چې د دې مرستو د بیا کتنې وروسته به په هغه کې څه بدلون راسي، یعنی کم یا زیات پسی؟
د کمیدو او زیاتېدو په اړه خو تر اوسه هیڅ بحث نه دی شوی. ټول بحث په دې باندې دی چې داغو مرستو د کیفیت او د ډول د مصرف او یا ډول د پروژو جوړولو باندې خبرې وشي. دغه ټول موارد چې تاسو پوښتنه وکړه هغه به د تخنیکی څېړنو یا د تخنیکی ناستو وروسته معلومیږي. دوه دورې یا درې دورې ناستې به، چې هر دوره به مختلفو سکتورونو په تو مختلفو ورځو کې تیری. نو دا یو ډیره مفصله بحث ضرورت لري چې هغه به کیدونکی دی او کیږي به د می د 28مې نیټې څخه شروع کیږي. کله چې دغه بحثونه پای ته ورسیدل او مشترک نتیجه سره په تفاهم باندې ورسیدلو، بیا وروسته تر هغه معلومیږي چې آیا په مرستو کې زیاتوالی راځي، که په مرستو په نویت کار کې تغییر راځي. تر اوسه پورې په دې مواردو باندې څه بحث نه دی شوی.
بله مسیح صاحب، یو بله پوښتنه دلته مطرح کیږي چې تاسو یادونه وکړه چې امریکا تقریبا 100 میلیارد ډالر د افغانستان سره په ملکي برخو کې مرسته کړې ده. نو په دې 13 کلونو کې د امریکا د دې مرستو سره ولې افغانستان لا تر اوسه ځان بسیاینې ته نه دی رسیدلی؟ ولې
ګوري په تیرو کلونو کې متاسفانه دوه ډېر عمده مشکلات موجود وو چې هغه باعث دې نه شول چې دا ډېر زیات کومکونه چې افغانستان ته راغلي هغه افغانستان په خپلو پښو ودروي. هغه دا وو چې د افغانستان د حکومتونو د نړیوالو همکارانو ترمنځ داسې یوه هماهنګي یا یو داسې یو لیدلوری موجود نه وه چې څنګه دغه پیسې چې راځي په هغه سې ځایونو کې مصرف کړي چې هغه په افغانستان کې داسې یو بستر رامنځته کړي چې هم اقتصادي وده زیاته شي او هم د خصوصي سکتور د ودې لپاره یو محیط رامنځته شي تر څو خصوصي سرمایه ګذاري او پانګونه وشي. همدا باعث دې شه چې په هغه اقتصادي چارو کې ورته بابل اکانومي یا یو د دروغو یا کاذبه اقتصادي سیستم رامنځته شن او پیسې راغله دي او کله چې خارجیان بیرته ووتل عساکر بیرته ووتل او د دوی سره دا پیسې بیرته ووتلې نو د افغانستان اقتصادي رشد او یا هغه پخپله ځانبسینه د مځکه سره یو کړله. نو امید مو دا دی چې د دغه څېړنو نه وروسته هر مرستې چې د هر دونر یا بهرنی هیواد څخه په افغانستان سره کیږي هغه به د افغانستان د ځانبسینې د ستراتیژۍ د اولویتونو په اساس کیږي.
له افغانستان سره د امریکا د ملکي مرستو د بیا کتنې د بهیر او دا چې افغانستان سره امریکا په تیرو 30 کلونو کې په ملکي برخه کې څومره مرسته کړې ده په دې اړه مو د افغانستان د مالی د وزارت د ویان شمروز خان مسجدي څرګندونې واورېدې. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. لاننګرهار وروسته پرون د بامیانو د پنجاب ولسوالۍ او د اورزګان ولایت د مرکزی روغتون کارکوونکو همکاري احتساب کړي. دوی په خپل وخت د ماشونو د نه رسیدو را کمیدو او دغه شان د روغتیایي امکاناتو د نشتون له امله شکایت کوي. خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ډاډ ورکوي چې دغه ستونزې به ډیر شر هواري شي. تفصیل له ناجي صاحب اورو.
ډاکټر مطیع الله د اورزګان په ولایتي روغتون کې له تیرو 15 کلونو راهیسې کار کوي. دی وایي په روغتون کې د درملو د کمښت، د پاکو اوبو د نشتون، د کارکوونکو لپاره د منظم چاپیریال نه موجودیت او د ماشونو په ځنډ سر ورکولو او کمښت له امله کاري اعتصاب کړی. مطیع الله وایي له پرله پسې غوښتنو سره سره لا هم د دوی غږ اړوندو ادارو نه دی اوریدلی. د دغه روغتون یوه بله کارکوونکی ډاکټر زهرا وایي په میاشتو میاشتو د دوی ماشونه نه ورکول کیږي. ماشونو ته درې میاشتې انتظار باسو چې راشي، هغه بیا کله نیمه راشي او کله هیڅ نه راځي. د ولایت له لوري یا هم د مرکزي ادارې له لوري ورته هیڅ پاملرنه نه کیږي. باید یو هیئت راولېږل شي ترڅو پوښتنه وشي. زهرا دا هم وایي چې د ښځینه ډاکټرانو لپاره د کار مناسب ځای نشته. د اورزګان ولایت روغتون لزګونو کارکوونکو له لورې دغه اعتصاب داسې مهال شوی چې تر دې مخکې د ننګرهار په شیرزادو، خوږیاڼو او حصارک ولسوالیو کې هم روغتي کارکوونکو کاري اعتصاب کړی و. خو د ننګرهار د ولایت ویان اتوله خوږیاڼي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ډاکټرانو د کار بندیز په دویمه ورځ د عامې روغتیا وزارت څخه راغلو مسؤلینو سره تر ناستې وروسته ټول روغتي مرکزونه بیرته پرانیستل شوي. دی وایي ډاکټرانو سره ژمنه شوي چې د دوی ستونزو ته به رسیدنه کیږي. د دې ترڅنګ د بامیانو ولایت د پنجاب ولسوالۍ روغتون لزګونو روغتي کارکوونکو همکاري اعتصاب کړی. دوی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اعتصاب یې له دې امله کړی چې ماشونه یې کم شوي او امتیازات یې په وخت نه ورکول کیږي. دوی وایي پخوا د یو کارکوونکي معاش 6000 افغانۍ و، خو اوس 10000 ته ښکته شوی. د دې ترڅنګ د سیمې یو شمیر خلکو ازادي راډیو ته وویل چې د دغو روغتونونو په تړل کې دوه سره ورته ګڼې ستونزې پیدا شوې. د بامیان ولایت د پنجاب ولسوالۍ یوې اوسیدونکې خدیجه رضایی وویل
برای ما نگران کننده، چرا که مشکلات بیشتر از این خواهد شد. ما شاید شاهد خیلی مرگ و میرای دیگه هم باشیم. فکر میکنم شاید اعتراضات مدنی مردم هم شروع شود.
خود افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا ډاډ ورکوي چې ژر تر ژره به د روغتیایي کارکوونکو ستونزو ته رسیدنه وشي. د دغه وزارت ویان وحیدالله معیار د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
وزیر صاحب ساتمه واسطه او منصب د خدمات دي اول ترار دیجده طول صحیح ولیده دکتر سربان سرواغه که دل مشکلات سوند چیمه وجود اغای ولیده او دی حل لاره ورطا پیشناش باشه انشال دا سونده با دیر در حل شی هم دست نور ولایتو که چه دا ماشونه پا وقت ندیره تاو شوی دست دا دست کلا وقت بگه چل تا تخیر دی مالی وزارت لخواهمی منطقه در جدی نیول شوی انشالله پر نجده تو اونهی که بدا طول مشکلات
اتصاب کون که ډاکټران او روغتي کارکون کی وای کچېره چارواکي د دوی غوښتنی ونه منی نو د کار د نه کول په برخه کې به خپل اتصاب ته دوام ورکړي.
ملالی بشیر د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لري.
ډیپلوماټ خبرونه د هندستان او افغانستان پر اړیکو تمرکز کړی دی. خبرونه له افغانستانه د شوروي اتحاد د ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هیواد کې د هندستان پر رول مقاله خبره کړې ده. مقاله نوې ډیلی د پخوانی شوروي اتحاد د هغه مهال د افغانستان د رژیم او لویدیز د یو متحد په توګه یاد کړې ده. د مقاله هغه برخه چې د اوسنی افغانستان یادونه کوي د سولې لپاره د اوسنیو هڅو په اړه ده. د ډیپلوماټ لیکوال پوښتنه کوي چې آیا له طالبانو سره خبرې به د هند لپاره د یو پرمختګ په معنا وي؟ په جواب کې راغلی چې هند د افغانستان په اړه په خپلو پالیسیو کې په دوامداره توګه د ځینو مشخصو موضوعاتو ملاتړ دی او تل یې هڅه کړې چې په دې هیواد کې د بایللو له خطر سره مخامخ نسي. د ډیپلوماټ په وینا له دې سره چې هند تر اوسه له طالبانو سره رسمي خبرې نه دي کړې خو د دا ډول خبرو اړتیا لري ځکه طالبان اوس په افغانستان کې د یو لوري په توګه رامنځته سوي دي. حتی د خبرونې په باور نوې ډیلي کولای سي د طالبانو له یو شمېر پلویانو چې د افغانستان اساسي قانون مني سره اړیکې جوړې کړي. لیکوال استدلال کوي چې ممکنه ده هند په افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې د یوې متحدې اجماع د رامنځته کولو هڅې وکړي. خو ډیپلوماټ خبرونه د مقالې په پای کې وایي چې له طالبانو سره له مبارزې سره پر یوه مهال هند هم کولای سي په خبرو کې او یا هم له طالبانو سره د مذاکراتو د اسانتیا په رامنځته کولو کې ښه رول ولوبوي. ټرمپ موږ ته د افغانستان د جګړې په اړه د رښتیا ویلو پوروړی دی. دا د واشنگتن اگزامینر آنلاین خبرونې د یوې مقالې عنوان دی. مقاله لیکي چې په حکومتونو کې تل د محرمو معلوماتو اړتیا وي خو ټول حقیقتونه باید له خلکو سره شریک سي. د مقالې په وینا جګړه له ډیرو لویو اقداماتو څخه ده او نو ځکه د امریکا حکومت باید خلکو ته په دې اړه زیات معلومات ورکړي. واشنگتن اگزامینر لیکلی د ټرمپ ادارې تر اوسه په افغانستان کې د نه ختمیدونکو جګړې د وضعیت په اړه کافی معلومات نه دي شریک کړي. مقاله وایي امریکایان د دې مستحق دي چې پوسی سرتیری په کومو برخو کې بریالي دي او په کومو برخو کې شاته راغلي دي. مقاله د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکو یا سیګار ورستی راپور ته په اشاره لیکي چې وایي پر ګڼو موضوعاتو اجازه نه لري چې په علني توګه یې وڅېړي. په دغو موضوعاتو کې د ولسوالیو د ثبات ارزونې ته اشاره سوې ده چې د افغانستان څومره فیصد خاوره د حکومت تر کنټرول لاندې ده. مقاله وایي چې دا یوازینی مورد نه دی بلکې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه هم بشپړ معلومات نه ورکول کیږي. همداراز د اداري فساد پر وړاندې د کورنیو چارو وزارت ته هڅو په اړه هم بشپړ معلومات نه دي شریک سوي. مقاله وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ باید د دې هر څه په اړه خپلو خلکو ته ځواب ووایي ځکه جګړه د کانګرس په خوښه پیلېږي او که کانګرس په دې اړه کافي معلومات ونه لري دا په دې معنا ده چې امریکا د افغانستان جګړه په غیر دیموکراتیکه توګه پر مخ وړي.
د امریکا او ایران ترمنځ د کړکیچ له زیاتېدو سره امریکا د استازو جرګې مشر هم اندېښنه ښکاره کړې او پر واشنگټن یې غږ کړی چې جګړې ته داخل نه شي. په همدې ترڅ کې امریکا په بغداد کې د عادي ویزو ورکول ځنډولي او هغه ډیپلوماټان له عراق باسي چې ډېره اړتیا ورته نه لیدل کېږي. جزئیات له احمد شهبر اورو.
په داسې حال کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی د امریکا د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي وایي متحده ایالاتونه باید له ایران سره له جګړې ډډه وکړي. نانسي پلوسي پرون وویل سپینه ماڼۍ په منځني ختیځ کې د کانګرس له موافقې پرته د شخړو پر لور ګام نه شي اخیستلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنهای هم یوه ورځ مخکې تر دې په جلا جلا اعلامیو کې ویلي وو چې د دوی هیوادونه د جګړې پلوي نه کوي. دا خبرې وروسته تر دې وشوې چې د یمن حوثي یاغیانو په بې پیلوټه الوتکې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو برید وکړ. ایران د حوثیانو ملاتړ کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جاناتان کوین پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د دې برید په اړه اندېښنه وښوده. ایران باید حوثیانو ته د بی پیلوټ الوتکو له ورکولو لاس واخلي. د سعودي عربستان پر تاسیساتو د دې اونۍ بریدونو لانجه پراخه کړې ده او د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یمن لپاره د ځانګړي استازي مارټن ګریفتس د سعودي هڅې زیانمنوي. د ارامکو په نوم د عربستان د تیلو شرکت ویلي دي چې دې حمله خورالش زیان اړولی. په داسې حال کې چې د متحد عربي اماراتو خاورې ته نږدې د دوشنبې د ورځې د څلورو بیړیو د تخریب د ادعا په اړه لا جزئیات نه دي روښانه شوي. په دې ترڅ کې په بغداد کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سفارت ټولو هغو کارکوونکو ته چې ډېره اړتیا یې نه لیدل کېږي له عراق د وتلو خبر ورکړی دی. په بغداد کې د امریکا سفارت پرون وویل چې د وتلو د خبرداري د عراق د کردستان په پلازمینه اربیل کې هم د کنسولګری مامورینو ته متوجه دی. په بغداد کې سفارت زیاتوي چې د عادي ویزو ورکړه هم د یوې مودې لپاره ځنډوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د تروریستي ګواښونو اختطاف او وسلوالو شخړو له امله د امریکایي اتباع هم عراق ته د اوس لپاره سفر نه کوي. تهران په عراق کې د شیعه وسلوالو ملاتړ کوي خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت او په بغداد کې د امریکا د سفارت په اعلامیو کې دغو وسلوالو ته اشاره نه ده شوې. بل لور ته پرون جرمني اعلان وکړ چې په سیمه کې د شخړو له امله د عراقي ځواکونو د روزنې عملیات ځنډوي. په عراق کې د جرمني پوځي روزونکو شمیر شاوخوا 1300 ته رسیږي. د امریکا مرکزي قمانداني خبر ورکړی چې ائتلافي ځواکونو په سوریه او عراق کې د محاربوي ایزاراتو کچه لوړه کړې ده. د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکیچ وروسته تر دې زیات شو چې تیر کال د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ اعلان وکړ چې له ایران سره د 2015 کال د نړیوالو قدرتونو له اټومي تړون څخه بهر کیږي او پر ایران سخت بندیزونه لګوي. نږدې اونۍ مخکې چې له دې تړونه د واشنگتن د وتلو کال پوره کېده ایران وویل که پر ایران د امریکا د بندیزونو د لرې کېدو غم ونه خوړل شي بیا به یورانیم په لوړه کچه غني کړي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبراسمنت تو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د فراد خار اوسیدونکي په دې ولایت کې د سرکونو د خرابوالي څخه شکایت کوي. دوی وایي چې د کار د دوی پر ژوند بد اغېز کړی. چارواکي بیا وایي چې په خاص ډول د فراد خاروالي ریاست ټینګار کوي چې په دې برخه کې خپل کار پیل کړی او ډېر شر به د خار سرکونه پاخه شي. نور حال زموږ د خبریال احمد شاه فطرت پر رپورټ کې ورو.
د فراه ولایت د ښار اوسیدونکي د سړکونو د خرابوالي او په دې برخه کې د دغه ولایت ښاروالۍ ریاستنه په امدلی له امله سر ټکوي. د دوی په خبر له یوې خوا د ښار ډېری برخې سړکونه تخریب شوي او له بلې خوا پر یوې برخې چې کار پیل شوی هم پوره کار پرې نه کېږي او ډېر کم کاري وجود لري. دغه اوسیدونکو په خبره د سړکونو خرابوالي د دوی ژوند له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړی او حتی خپل کورونو ته سم تګ راتګ نه شي کولی. دوی د فراه د ښاروالۍ ریاست څخه غواړي چې دغه ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي.
چې ډبرې نه جوړي تر اوسه ستا د لوکان چې دوری تېرېږي په دا ډبر وغارېږي. مسجد ته سړی سم نه شي تلای چې شپې مال دا ډبر سړی وغارېږي. سړک ګر د غټ غټ ډبرې دی
بلکې ښاروال صاحب توان یک تکمیلي کار نه داره. کار یک جادر شروع نکنه. هر وخت که بودجه پیدا کرد خوب تکمیل متراژ خور بگیر از یک جادر بعد از او کارو شروع کنه و در غیر آن ما نمیخوایم که تو کار نیمه کاره بر ما یاله کنه.
دغه کوچی چې موږ رفته احمد کوتر از در ډبرې وګوره نه لوی تېرېدلی شي نه کوچنی تېرېدلی مهاجت ته شپې مشتره و تکر سره نسو تلای.
به خدا انقدر ما وضعه که اگه مریض داره سه چرخه نمی آیا ماشین نمی آیا به میرا دیگه ای اطفال ما رو ببینی که مرز شمال باد حرکت می نه گرد خوبار از تمام یک وقت ما مریض کرده.
لبلی خواهد فراه و در چهاروالی ریاست وایی چی پراوان کال که در شهر کابود ورس کلمت سرکون پخیجی او سی کار پیل شویده. در فراه شهروال نجیب الله ادبیار وایی چی داغت سرکون کار چی اوس روان ده دیر جربه پاکاری هم داران در شرکتون لخواه تر سرش
کیدای شي بازي دبرې پرتی اوسي موږ هغه شرکتونه ان شاء الله زه تعقیبوم. دوی د سایت کلیننګ په نامه قرارداد کې یو ماده لري چې هغه سایت کلیننګ باید وکړي یعنی هغه ساحه پاکاري کې ان شاء الله دا بجر تر جر تعقیب کو هغه جو چې په دا نیوز دی ورځې کې تکمیل شوی دی او دا رقم پلچکان یو تعداد پلچکان چې هلته ضرورت و هغه تکمیل شوی دی سایت کلیننګ تلاش به وکړي.
د یادونه ورته چې ټاکل شوی و کابو 2.5 کیلومتره د فضا ښار سړکونه پاخه شي، خو د دوو کلونو په تېرېدو سره بیا هم دغه کار نه دی بشپړ شوی. په دې برخه کې اوس هم د فراه ښاروالۍ او د ټولګټو چارو ریاستونه ژمنې ورکړي چې دغه سړکونه به ورغوي، او خلک اوس هم د دغه سړکونو رغولو ته په تمه ناست دي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری د خبرونې په دوهمه برخه کې اورئ چې د کونړ د مرکز اسد آباد اوسیدونکي په دې ښار کې د اوبو یا د څښاک د پاکو اوبو له کموالي شکایت لري. خو اوس 8:30 شوي دي، پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. جمهوریت غوښتونکو او دیموکرات سناتورانو د هغې لایحې ملاتړ وکړ چې له مخې په زرګونو افغانان د امریکا د متحده ایالاتونو ویزه ترلاسه کوي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرون د یو عصري جمنازیم د جوړېدو کار پیل شو. د افغانستان کرکټ بورډ د وست انډیز لیګ ته 2 حرفي لوبغاړي ورپیژني. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هغه ډاډه دی چې ایران به ډېر شر له واشنګټن سره خبرو اترو ته مخه کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي ښایي په جاپان کې د نړۍ د 40 صنعتي هیوادونو د غونډې ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. او وروسته تر دې چې د مارچ په میاشت کې په نیوزیلینډ کې پر 2 جوماتونو برید وشو، د نړۍ د ټیکنالوژۍ سترو شرکتونو د ګوګل، فیسبوک او یوټیوب په شمول ژمنه وکړه چې د ترهګرو ډلو ریښې به د انټرنیټ په شبکو کې وچې کړي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ، او که انټرنیټ لرئ نو د ازادي راډیو خپرونې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. وړاندې په خپرونه کې د بشري حقونو او ژوند په شیبو کې 19 پروګرامونه هم اوریئ. خو تر هغې مخکې په کونړ کې د څښاک د پاکو اوبو د کموالي د مسئلې رپورټ راخلو. د کونړ مرکز اسد آباد او د شاوخوا سیمو اوسیدونکي وایي په سیمه کې د څښلو پاکې اوبه نشته او له امله یې ګڼ ستونزې سره مخ دي. زده کوونکي بیا وایي چې ډېری وختونه پر دوی ښوونځي ناوخته کیږي. د دې موضوع جزئیات له روح الله انوري اورو.
د مرکز اسد آباد اوسیدونکي وایي پخوا مؤسساتو او یا هم یو شمیر کسانو په خپلو کورونو کې د څښلو پاکو اوبو څاګانې ویستلې وي، خو د اوبو د سطحې کوزیدو سره اوس هغه اکثره کوهیان وچ شوي او دوی یې له امله ستونزو سره مخ دي. ارشاد او حمدالله وایي
کوهیان نشته دی، اوبو سخته ده ډېر. دا ټینکر راغلی هغې نه کویاګان دي، خو وچ دي.
دغه غر ته نږدې دی او کویان پکې چې کوم هغه وچ شوي دي او اوبه پکې نشته دی. کوم چې د ښاروالۍ لخوا ټانکر راځي د حکومت لخوا، هغه چې اوبه پکې دغلته چې دا خلک یو وډوکی دا ټول سپی راغون شي، دا ټول مسلمانان دي، دوی په خپل منځ کې پې جنګ کوي. دغه یو ټینکر راځي، هغه هم ځینې بوشکې همداسې نمایي پاتې، ځینې بیخي خالي پاتې شي، ټینکر ته همداسې روانېږي. کویان شته دی خو اوبه پکې نشته، وچ شوي دي. کنه
حمدالله وای دلته د اوبو ذخیره جوړی شوی او پایپونه غزبول شوی، خو اوبه پکې نشته.
ټینکی شته دی خو داسې کار دی چې هغه کوم پایپونه چې هغه هم نشته دی، اوس اوبه هم په هغه ټینکی کې نشته دی.
د کونړ مرکز اسد آباد اړوند د منډکول په سیمه کې یو مشهوره چینه موجوده ده چې د ورځې ترې په لسګونو ټینکرې ډکېږي او په سلګونو کسان ترې په وړو موټرو او لاسګاډو کې اوبه وړي، چې په هغه کې هم اکثره وخت خلکو ته نوبت نه رسیږي. حاجی منګل وای
منډکول چینه نه ځینې خلکو براوړي د سینو بخم سکدلو نه دي، چې په دې چې هغه ته د بازار اوبه روتي درځي، بازار ټول ګنده شوی دي. منډکول چینه نه اوبه زیاتره خلک راوړي. ډېر سخت بیروبار هلته، دومره بیروبار چې د اندازې نه وتلی. تا چې جنګونه هم پکې کېږي.
دوی وایي ډېری وختونه چې اوبه راوړلو پسې ووځي له نورو کارونو پاتې وي او بچي ښوونځیو ته له تګ بې برخې. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په مرکز اسد آباد او کیراله کې د څښلو اوبو د ویش لپاره د څو ژورو څاګانو په ویستلو کار پیل کړی او ډیر زر به په زرګونو کورنیو ته پاکې اوبه چمتو شي.
د دام کلی او د کراړې په برخه کې خپله د ملي اداره د ابرسانۍ هم دلته راغلی دي، سروې کړې ده، څلور محله یې تثبیت کړي دي چې د ټول ښار دپاره به پاکې اوبه د ټولو کورونو ترسوي. هغوی ډیزاین او دا کارونه مصروف دي او دا پروژه منظوره شوې ده، فکر کوم تر اویا لکه پورې افغانۍ دي. شابدیا تقریبا درې څلور پروژې په دام کلي کې عمل کار شروع ده.
خلک وایي له دې وړاندې هم د کلیو پراختیا وزارت او د کونړ ښاروالۍ لخوا د څښلو پاکو اوبو د ویش دپاره په کوڅو کې پایپونه غځول شوي وو او د اوبو ساتلو دپاره څو ذخیرې هم جوړې شوې وې، خو کورونو ته یې له یوې میاشتې زیاتې اوبه نه دي ورکړي. اوس پایپ سکیم ویجاړ شوی او د اوبو ذخیرې وچې پرتې دي.
د اساسي او بشري حقونو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. دا دیونی په خبرونه کې د بیان ازادي د حق په اړه خبرې کوو. دا چې اوسنی حکومت د بیان ازادي خپله یوه لویه لاسته راوړنه بولي، آیا پخوانیو حکومتونو هم خلکو ته دا حق ورکړی و چې په آزاد ډول خپل نظر بیان کړي؟ د بیان ازادي اوس له کومو ننګونو سره مخ ده او خلک څه ډول د بیان ازادي له حق څخه په ښه ډول استفاده کولی شي؟ په همدې اړه مو له ژورنالیست او په مطبوعاتي چارو کې د ولسمشر له مشاور ډاکټر نبی مستاق سره مرکه کړې چې تاسو اوریدو ته رابولم. اوسنی حکومت د بیان ازادي خپله یوه لویه لاسته راوړنه بولي، آیا په افغانستان کې د بیان ازادي له همدې حکومت سره راغلې که نه؟ پخوا هم د بیان ازادي وه، که په کوم حد کې وه؟
په افغانستان کې دغه وخت نه چې مطبوعاتو خلکو منل چې مطبوعات مهم دي او د خلکو آواز په یو رقم یا بل رقم رسیږي هم حکومت ته او هم ټولنې ته، نو بیان ازادۍ ته توجه شوې ده. لیکن مختلف حکومت متونو بیا داسې چې ورنه توقع کېده هغسې ونه شوه. مثلا د پاچا په وخت کې زیات اخبارونه پیدا شول، جریدې وې او مظاهرې به کېدې. داود خان چې راغل ټول شیان یې منع کړل. بیا د داود خان نه وروسته چې کمونستان راغلل یو دوه نیس و دا نور چې اصلاح و دا چې وو هغوی منع کړل. بیا د کمونستان نه وروسته د مجاهدینو د یو پنځه کاله ګډوډي وه، د هغه نه وروسته چې طالبان راغلل پخواني ټول شیان یې منع کړل. خو په دې ترتیب سره واقعا د مطبوعاتو په ساحه کې بیان د ازادۍ لپاره د اتلس کاله چې د دیموکراسۍ د نوې لړۍ شروع شوې ده کار شروع شوی ده او تر یو ځایه پورې پرمختللی ده. خصوصا د حکومت قوانین وضع کړي دي چې د ژورنالیستانو د ژوند حفاظت وشي، خپل حکومتي وزارتونو ته او ریاستونو ته او نورو ارګانو ته ویلي دي چې معلومات به د ژورنالیستانو سره شریکوي او ژورنالیستان دا حق لري چې تاسو نه پوښتنې وکړي. نو دغه لړۍ تر یو ځایه پورې پرمختللې ده، خو مشکل زموږ دا ده چې دیموکراسي په انګلستان کې 200 کاله تاریخ لري، په امریکا کې 250 کاله تاریخ لري، په فرانسه کې او په نورو ځای کې په همدې ترتیب سره. دلته موږ یو شل کاله کېږي چې په دې کار باندې شروع کړي، د نیمګړتیاوي زیاتې دي. دا چې د حکومت د نننی حکومت ورته متوجه ده، دا پخپله یو لاسته راوړنه ده، یو امید ده.
دا چې ولس یا تلس کاله کېږي په افغانستان کې خلکو دا حق پیدا کړی چې خپلې خبرې وکړي، له هغه وخته چې د بیان د ازادۍ کیسه مطرح شوې تر اوسه پورې د بیان ازادي وده کړې که فکر کوي چې ورځ تر بلې له ننګونو سره مخ شوې؟
دواړه د یوې خونه بیان ازادي په رښتیا سره هم چې توسعه یې وکړې ده، ژورنالیستان پیدا شوي دي، زیات لیکوالان پیدا شوي دي، د خبر رسونې مختلفې منابع منځته راغلي دي، دا یوه خوا ده. بله خوا متاسفانه چې ټولنه په عمومي صورت سره یو بېسواده او عنعنوي ټولنه ده او د دوی په فکر کې تغییر راوستل چې د بیان ازادي د ژوند یوه برخه ده او په دیموکراسۍ یوه مهمه څانګه ده چې باید هغه ته توجه وشي، داسې نه کېږي. همدا څو ورځې مخکې یوه ځوانه نجلۍ مینه منګل په رڼا ورځ وویشتل شوه او تروسه معلوم نه ده چې چا دا وشتل او څوک دا ځان ته د حق ورکوي چې یو ژورنالیست ژوند ورنه واخلي. دغه د حکومت لخوا مشکلات په دې کې دي چې د قضا او څارنوالۍ او قانون هغه سي چې په دیموکراتیکو ټولنو کې په ډېر شدت سره تطبیقیږي. مواسطې چې نشته، قوانین معلوم دي چې مخالفت دی وکړو جزای معلومه ده، جرم معلوم ده، وغه مخې ته څوک نشي درېدل. هغه دلته نشته، دلته یو مصلحتي ټولنه ده. ښه قانون مو اساسي قانون مونږ لرو، لیکن یو زورواکی راځي او هغه زورواکی تر شا نور زورواکی او نورې خبرې دي چې که هغه سره سړی نرمي ونه ښیي او هغه خبره ونه وري نور مشکلاتونه به حکومت ته پیدا شي. نو دغه مصلحت په خپله په ټکر کې ده له دیموکراسۍ سره. نو دغه مشکلاتونه مونږ لرو چې موږ ژورنالیستان متاسفانه ضایع کیږي، نور ژورنالیستانو ته ګواښ کیږي، او بزیره پر دې چې داسې قوانین دي چې باید شریک شي معلومات، ژورنالیست کومک وشي، اما په ډېرو ځایو کې دغه نه کیږي.
وایي د بیان ازادي شته خو له بیان وروسته ازادي نشته. یعنی که خلکو دا حق پیدا کړی چې دوی خپلې خبرې وکړي، خو ډېر کله داسې پېښې هم شوي چې خلک د دغو خپلو خبرو په خاطر وهل شوي، ځورول شوي او حتی وژل شوي دي. ولې له بیان وروسته ازادي نشته؟
ډېره مهمه ده چې د بیان وروسته ازادي باید وي او باید تضمین وي چې خلک په دې باندې پوه شي چې که زه یوه خبره کوم او ما خبره واقعیت ولري، که په چا باندې دا خبره بده ولګېده، دلته یو قانون شته، یو حکومت شته، یو لار شته چې دغو مخه نیسي، بیا ما ژوند خطر سره نیسي مواجه کولای. اما متاسفانه دا کار نه کیږي. زمونږ پولیس دومره قوي نه دی، څارنوالۍ دومره قوي نه ده، او دا قتلونه کیږي او معلومیږي نه چې ولې وشول. دا ژورنالیستان چې په ولایتو کې وژل کیږي یا دلته کابل کې وژل کیږي، ډېر وخت نیسي چې که پولیس یا څارنوالۍ اصلي منبع پیدا کړي چې ولې خبر شوی ده. او دغه نو وروسته هم که محکمې ته دا خبره ورسی او هغه سړی د څو کالو لپاره محکمه شي، کاغه پیسې لري او کاغه واسطه لري، هغه کېدای شي چې ډیر زر د بند بیرته راوسی. نو دغه مشکل ده چې د بیان وروسته ازادي همدومره مهمه ده لکه په اوله مرحله کې د بیان ازادي مهمه ده. ځکه یو څوک چې په دې باندې مطمئن نه وي چې زه آزاد خبرې نشم کولای، هغه نشي کولای، هغه خپل خبرې سانسوروي. اما د ژورنالیست وظیفه دا ده چې هغه څه چې د ته په لاس ورکول کیږي، هغه واقعیتونه چې دای ورنه خبریږي، هغه په ډیر محرمانه شکل بیل دی چې خپل نظر پکې شامل کی، هماغه باید نقل کی جامعه ته، تر څو په دې ترتیب سره هم بیان ازادي وده وکي او خلک قربان اعتماد وکي او هم دوی ته کوم مشکل پیدا نشي. مثلا په اروپایي ملکو کې، امریکای کې، یو څوک چې په یو اخبار کې لیکنه کوي یا پر تلویزیون کې خبري کوي، په ډیر ځایو کې داسې معلومیږي تاسو نشي پویدل چې دا سړی کوم حزب یا کوم طرز د فکر پورې مربوط ده، ځکه هغه واقعیتونه وایي، د ده نظر پکې نشته. نو مونږ د هغه تحول، د هغې مرحلې نه ډیر لرې یو. لا تر اوسه
په دغسې یوه ټولنه کې چې کیدلی شي یو چاته د خپلو خبرو له کبله ستونزې ورته جوړیږي، څه ډول یو څوک له دغه حق چې د بیان ازادي د سمه استفاده وکړي چې همې ټولنې ته خیر ورسیږي او همې ځان ته تاوان ونه رسیږي؟
ډېر ښه پوښتنه. ژورنالیست په ډېرو ځایو کې تنها ده، په ګوښه ده، په یو موضوع باندې اخته ده، معلومات په لوټوي، پیدا کوي، تر څو دی وکولی شي چې بیا ټولنې ته وړاندې کړي په ډېر محرمانه ډول سره. په نورو ملکو کې یو څوک باید هیڅکله ناحقه تهمت په چا باندې ونه کړي، او که ته داسې تهمت وکړې چې ثبوت یې ونه لرې او واقعیت نه وي، تا محکمې ته کش کوي او محکمه په تا باندې جرم ایږدي، په تا دا به بندي کړي. نو د دغه ډار له امله څوک نه غواړي چې یو چا باندې بې ځایه اتهام پورې کړي. موږ په ټولنه کې متاسفانه چې دغه قضا برخه چې لکه چې می ویل دومره تقویه شوی نه ده، نو خلک هر رقم ته خبري کوي، نو مقابل لوري ته چې په لاس ورغلي نو بیا هغه وایي چې تا دغه سي خبري کړي و، نو بیا د دې چې هر شی د لاس کیږي تر یو اندازې پورې ورسره کوي. دا بیا ز خپل لومړی خبرې تر اعظم چې دا د موږ د عنعنه ده، کلتور ده، چې ډیر ژور تاثیر لري زموږ په روحیاتو باندې، زموږ په ژوند کې، او موږ نشو کولای چې هغه په نظر کې ونی نیسو که مونږ وکولای شو چې هغه ریستریکشن یا هغه مشکلات چې مونږ د خپل ټولنې سره لرو هغه په نظر کې ونی نیسو او خبره وکړو، نو باید پوه شو چې د دې خبرې تر شا هغه څوک چې مونږ مخاطب کوو شاید هغه راپاڅېږي او هڅه چې د لاسه کېږي هغه مو داسې کار وکړي. دا باید دغسې ونهشي. هر څوک چې یوه خبره کوي باید اول یې وسنجوي چې دا خبره رښتیا ده او که نه ده، او که رښتیا ده ویل یې ضروري دي او که نه دي. په دې ترتیب سره که سړی په مخ لاړ شي مقابل لوري ته هم صدمه نه رسېږي، ده ته هم صدمه نه رسېږي، او هغه خپل مسلک چې ده خوښ کړی ده چې ژورنالیزم ده یا لیکوال ده یا شاعر ده یا مثلا ښه نطاق ده خبرې کولی شي، درېږي په یو ځای کې خلکو نه چاپېره کېږي، دا یو په یو موضوع باندې خبرې کوي، دا نورم تقویه کېږي. اما که زمونږ هغه محدودیتونه چې زمونږ ټولنې په مونږ باندې ایښودلي دي او زمونږ ټولنه د هغو محدودیتونو په کړۍ کې تر اوسه پورې هم ده هغه په نظر کې ونه نیسو، بیا مشکلات سره مخامخ کېږو.
کله چې یو ځای کې ظلم کېږي، کله چې غصب کېږي، کله چې یو چاته ستونزې جوړېږي او ته راځي هغه کس چې ظلم یې کړی یا غصب کړی یا یې نورې ستونزې ټولنې ته جوړې کړي ته یې نقدوې، دغه سړی تاته ستونزې جوړوي. په دغسې موضوع کې باید یو څوک څه وکړي یعنی چې ستونزه ورته جوړه نه شي؟
بهترین کار یې دا ده چې داسې یوه ستونزه چې هلته ډېر خلک پکې غدي انوالو دي پکې دي او خبر دي، بهتره دا ده چې د دوی د خولې نه نقل قول وکړي، پوښتنه وکړي دغه سړی دغسې وایي دا رښتیا ده، هغه چې څه وویل هغه په قوس کې ولیکي چې دا سړی د خولې نه خبرې وکړي. ته بیا یو څه وایي چې مخکې لغه نه چې داسې خبره وشوه مال زه لاړم د یو بل چا نه مې هم په کلي کې پوښتنه وکړه او هغه دغسې وویل، نو په دې ترتیب سره ته کولی شي چې هغه خبره هم وکړي، اتا خبره هم نه ده، د بل چا خبرې دې نقل قول کړي، رښتیا خبره هم ده، موضوع دې هم ورسوله، او تا ته په خپله هم څوک ګوته نشي نیولی چې تا ولې داسې وکړو. وظیفه ده د ژورنالیست په صفت سره زه راغلم د تا نه مې هم پوښتنه وکړه، د دوی نه مې هم پوښتنه وکړه، دغه شی ما لیکلی ده، په دې کې مشکل څه شی ده؟
ډېره مننه.
مننه تاسو نه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی، شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری بده کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په ګډه سره د روژماتي دود لڅ وخت را پدې خوره واچته.
زموږ په افغانستان کې د کوم ورځ نه چې افغانان مسلمان سوي دي تر نن پورې د دود د چپ مسجدونو کې همواره یو څه ناڅه خوړه راوړي.
خوار غریب ته د روژماتي د ورکولو فلسفه څه ډول ده؟
دغه بهتره د چراسم او مسجد هم او جماعت ځان آماده کی او هم دغه شی چې د پخکړې دي دغه بل مسلمان غریب مسافر یو مسكين چې نه لري دغه څه خپل پوریم ورسېږي.
او خلک پروژمات کی کوم دودیس خواړه پخوي؟
پروژماتی که چی دیر رول لری اگه دی منگا اگه انانوی خوارد دی چی اگه تا منگ پیرکای وایو کورما دیر مشوره دا، یخنی دیر مشوره دا، او دلوی پاکتیا خود دندکای بیر دیر مشوره دا. خلا بعد مرگا اگه بیا پروژماتی که نخوره لیکی گیا پاکترونو که دودوی
خوگو ریدن کو. نن پام دی اکله خبرې کوو. په پیل کې په ګډه سره د روژماتي تاریخ ته تم کیږو، بیا په همدی اکله د خلکو د بیلابیلو دودونو په اکله معلومات هم درکوو. زه سهار ګل امیرزایم او دا خپرونه فرشته مرسل جوړه کړې ده. را سره اوسئ.
افغانستان کې لږ وخت نه چې د اسلام دین خپور شو نو د روژې نیول هم فرض وګرځېدل. د روژې په فرضیت کې د الله پاک لوی حکمتونه غوره مقاصد او خې پایلې نغښتي دي. روژه په زړه کې اخلاص او تقوا ډېروي، روح تغذا ورکوي، نفس کې د استقامت ځواک زیاتوي او د زړه په پاکوالي کې مرسته کوي. روزو په روژه کې د یو ځای روژه ماتي دود ته روژه به ټولو خلکو له غلومړیو وختونو څخه یو ځای سره ماتوله او شتمنو به روژه ماتی د بېوزلو کورونو ته ورلېږه. په ګډه سره د روژه ماتی د تاریخ په هکله مو د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې له علمي غړي ډاکټر نورالله کوثر څخه پوښتلي دي. ورته وکشئ،
زموږ په افغانستان کې دا له کومه ورځ نه چې افغانان مسلمان شوي دي تر ننه پورې دا دود ده چې په مسجدونو کې همواره یو څه ناڅه خواړه راوړي او په ټولنیز ډول سره په ګډه سره دا خواړه یو بل ته تعارف کوي، یو بل سره خوري. یعنی د ما د کور هغه په نورو تقسیمېږي، د نورو کور په ما تقسیمېږي. دا فرهنګ الحمدلله سته.
د اسلام په دین کې هم د نورو ادیانو په څیر هره چاره ځان ته خپله فلسفه لري. دا چې نورو خلکو ته د روژه ماتي د ورکولو فلسفه څه ده، دا هم ډاکټر نورالله کوثر راتوي.
د روزماتي ورکول لوی اجر او ثواب ده. هغه اشتراکي نظام د اسلام هم تایید دی، البته نور فلسفي هم دا خبره تایید دی چې د خوراک باید په ګډه سره وسی. پیغمبر علیه الصلاه والسلام وایي من افطر صائما فله اجره كاجر الصائم. په دې الفاظ سره پیغمبر حدیث ویل نو دا خپل یو تعاون ده، مرسته ده، دغه مرسته دغه تعاون الله په نسبت اجر لري. نو ځکه مسلمانان دې ته حڅول سوي دي چې دوی مشترکه او تعاون باندې روزماتي سره افطار کړي.
لکه څنګه مو چې ووریدل په ګډه سره د روژه ماتی دود لپخوا وختونو څخه را پاتې دی. یو ځای روژه ماتی ډېرې ګټې لري چې تر ټولو مهمه ګټه یې د اجتماعي روابطو ټینګېدل دي. خو په یو شمېر سیمو کې د نامنې له وجې خلک نشي کولای چې مسجد ته لاړ شي یا هم په یو بل ځای کې د روژه ماتی لپاره سره ټول شي. د لوګر اوسیدونکی غلام جان هم دا ستونزه یادوي.
مسابق داسې روژه ماتی د موږ اجازان به وکړنه د سرحان باور چا به چې کور کې شي تیار کړي ټول به مغز وړو ګډ به خوړه. اوس هغه پروګرامونه نشته زموږ د خلکو. هر ځانځانی خبر دا کومیاب چې ماجه ته ځي پیرکه ځان سره ولې نور روژه ماتو کوي چې ځي ماجه ته. اوس روژه ماتو ټول ګورو کې دي دا له وجې څوک ماجه ته نه چتای. ور ډېر پسه پسه د پاده ماقام نه ما زنه ولا که څوک له کور نه وځي.
زینو کسانو ته خو بیا له پلار نیکه څخه ورپاتې دود دستور دومره ګران وي چې که حالات هر ډول وي عملي کوي. په تیره بیا په ګډه سره روژه ماتی خو په هیڅ وجه نه پرېږدي. د پکتیا اوسیدونکی رحیم لیوال وایي چې دوی بیا ځینې ځانګړي خواړه هم مسجد ته وړي او په ګډه روژه سره ماتوي.
د پلرو د نیکو کلتور او انانات چې دي هغه هم ساتلي دي. ټول د کلي خلک د ماښام روژه ماتی جمعه ته راباسي او په ګډه باندې روژه ماتی سره کوي. هر څه چې چا پخه کړي وي هغه راوړي. دسترخوان چې څومره پیرنګین سي ښه وي. اما یو څه چې زه باید ووایم هغه دا ده چې پروژه ماتیکي چې ډېر رول لري هغه د موږ هغه انانوي خواړه دي چې هغه ته موږ پیرکای وایو. کورمه ډېره مشهوره ده، یخنۍ ډېره مشهوره ده، او د لوی پکتیا خو ډنډکی بیا ډېر مشهور ده. خو له بده مرغه هغه بیا پروژه ماتیکي نه خوړل کېږي په اخترونو کې دود وي.
د غزنی اوسیدونکی مولوي نورالحق بیا په ګډه سره د روژه ماتی د دود یوه ښېګڼه ده ګڼي چې وایي له روژه ماتی څخه وروسته بیا په جماعت سره لمانځه ته هم ټول خلک راټول وي.
جماعت هم ځان راسته کوي، روژه مات هم خلکو ته ورزور کوي. نو نسبت ته دی دی په کور کې وریا ناستی وریا د ښځو مغزم د کاره باسي خپل دام باسي. نو دغه یې بهتره ده چې راسي او مسجد ته هم و جماعت ته ځان اماده کړي او هم دغه شی چې ده پخ کړی دی دغه یې بل مسلمان غریب مسافر یو مسکین چې نه لري دغه څه خولې پورې هم ورسېږي. ډېر ثوابونه لري. زه خپله راځم مسجد ته، زوی لرم، هغه زوی په کور کې یو شی لرم د خپل وس په اندازې پورې راوړم. په دغه ځای کې ارزان که ما وخوړی که بل مسلمان راسره وخوړی بس دغه مې قاعده ده. هر شی کې مې درلودی دا نو ځاتنې دا شی راوړم چې هغه بیخي د تام یو نامي شی ګای وخت سبزي ګای وخت یو غوښه ګای وخت یو کچالو ګای وخت یو نخوت مې هر شی چې خپل په اندازه باندې خو مقصد د کور سره راباسم راوړم مسجد ته.
په یو شمېر کورنیو کې بیا میرمنې هم په مسجد کې د نارینه وو د روژه ماتی دود خوښوي. دا چې ولې د میدان وردګو اوسیدونکي سلی بیرته وایي
ډوډۍ دی ولې وخت تیار نه کړله، ولې یخه ده، ولې توده ده، مرچ دي پکې نه دی اچولي، نو نق نق بانګیری کوي. زه خو داسې وایم چې د کال دولس میاشتې که روزه وای او دوی سي وتلي ولې موږ نه خو ښه به وو. نو ستونزې شته او داسې دوی خپل روزمات مثال جمعات ته وړي یا بیرون له کوره وړي، دا هم د هغه شرعي له لحاظه ثواب لري. او بله ګټه یې دا ده چې د ښځو لپاره هم فایده ده، ښځو خوراکیانې پرېږدي چې خپله روزه په سمه توګه ماته کړي.
په کلیو او بانډو کې بیا په ګډه سره د روژه ماتي دا دود هم ډیر زیات دی چې د کورنۍ مشرانو ته کشران روژه ماتی جومات ته وروړي. د غزنی اوسېدونکی سراج وایي چې کلونه وړاندې به یې خپل پلار ته روژه ماتی مسجد ته وروړ، که څه هم له هغه وخت څخه ډېره موده تېره شوې ده، خو لا یې هم یاد دی چې پلار به یې د ملا په څنګ کې ناست و او روژه به یې یو ځای سره ماتوله.
هغه رواج چې په کلي یا په مسجدانو په اطراف کې ده، موږ به په خپلو مشرانو پسې د روژه ماتي لپاره چې به څه پاخه ولو د یو یا د دوو نفرو حق به مو مسجد ته وړ، مشران د کورو په مسجد کې ناست وي او هلته خپل روژه ماتی کوي. داسې عمومي سترخان به اوار و، رقم رقم خواړه به هر چا پخ کړي ولو، هغه به راوړل او پر دې سترخان به داسې ګډ پراته ولو. دا مهم نه و چې هر چا ته خپل روژه ماتی کېږي، هر څوک یې د خپل کور خواړه وخوري، دا مهم نه و. مهم دا و چې څنګه په اخلاص په اتفاق په یووالي باندې موږ دا روزه همداسې په مسجد کې تېره کړو.
په دې وروستیو کې یوه ستونزه چې په ګډه سره د روژه ماتی په دود کې رامنځته شوې ده، هغه دا ده چې ځینې کسان د روژه ماتی په خوړو کې هم سیالي سره کوي. دا چې لامل یې څه دی؟ د پغمان له اوسېدونکي سبحان څخه یې اورو.
خالي خیلو کلی کې هلته شکر مسجد لرو او د ما دائما هلته وصیت کور کې دای چې لکه شی وکوي، اعلی ترین شی وکوي، خیشه قامه تربور دی تر بله تر باید چې یو که خیر زبا چې لګنه بهتر راوړم، لګنه خطر راوړم چې له چانه کم را نشه مخدان راخواسته، مثلا پیرکی د خوشخوره شان چې پروګرامات کې خواړه کېږي، تر هغه بهتره نه چې بس موږ باید راوړو. او ټول کلیوال ولا واسه کوي چې ښه شی راوړو، خو موږ زیات کوشش کوو چې لګنه هم بهتر شی راوړو. اگر چې په یو خرما باندې چا دی ورک ډیر ثواب اجرونه خدای پاک درکړي، خدا چې ښه شی وستي زیات وستي اعلی ترین شی وستي، اکه نو اجر عظیم ده، بیخي زیات اجر ده.
بزای سیلی کول که د ژوند پاره برخه کې وی، پیو ډول نه پیو ډول دود او دستور ته هم زیان نړوي. حاجی ګل رحمان وایي چې نن سبا د روژه ماتی په برابرولو کې هم بزای سیلی ځینې کسانو دود کړسولي.
نیمه اوس په واس کې یو صابو په واس کې دي، زه د غوخه واس نه لرم، یو دی بل شي واس نه لرم، نو ولې دا سیالي وکړه؟ دا خو نه را په کار باید ونسی. او نن سبا کې جامه هم په سیالي کې یو یو موټر هم په سیالي اخی، پروژماتی که داش شایستا دیه تا سیاری خود داغا وطا داغشی دا برباد کرده دا او دا خی کار نده و واسه پوری خبره دا زودو بو جماعت تا جماعت بار سری روزماتی را باسه که چه بو کرما پخواک که چه بو شیروه پخواک اما مولا سر و مونگا ناشتو او ازان بوش طول کلی و پروژمات دوالا زن زن تا بکورتو که روزه نمتو اما پخپلال تا دبتر دا و جرام دا ټول خپل بل سره کینو روزه ماته متو خوشالي نه ده پکار او د شریعت لنګانم ده نه ده.
د اسلام دین هم په ژوند کې ټول لګښتونه په تیر بیا د روزه ماته برابرول خپل واس او توان سره برابر خوخوي. بیا هم د نور الله کوثر خبري اورو.
هر کار باید په اخلاص په بنا باندې وشي، په غو کې ریا او خودنمایي او نمایش نه وي، هغه عمل په غو کې ریا وي، هغه عمل الله نه قبلی. په افغانستان کې ډیر زیات خلک بیوزله دي، مظلوم دي، او په یواز دي چې هغه مظلومینو ته افطاری وسی، مثلا میلمستیا په افطاری کې برابرېږي چې هغه هیڅ مستحق نه دي. په دین ته راځي افطاری ثواب ده نه ثواب ده، فقراو باندې کېږي ثواب، په مستحقینو باندې کېږي ثواب، په مستمندو په نیازمندو خلکو کېږي. هغه خلک چې غوډي توانمندي لري او میلمستیا برابرې او زرګونو روپۍ په دې باندې مصرفوي چې یو ورځ چاته میلمستیا د افطاری برابرې کې، لدین اجر ډیر ده چې ورونو ته د مستحق دي، بیوزل مهاجر او مسافر دي، هغه خلک چې غوډي بیوزل خلک دي، هغه ته دا کومک وسی.
خو غوریدونکو په دې هیله چې روژه مو اسانه، روژه ماته مو خوندور او پښلمه مو په حوصله سره تیر شي، د ژوند په شیبو کې دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا خې چاره.
شکنا او زبا چپا تیار کسر شکنا
ژوند صدا قد غوړی ژوند می